په پیښور کې د ورځې دوه بجې شو ویدم خو د مشال ریډیو په دیو بلګړه کې بیا هم زه هارون بشار در سره ما په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام سندرې جادوګرې درورو خبرونه به له انیسې اجمل وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پاکستان دفاع وزیر وایي چې د نوي پوځي مشر ټاکلو سمري د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلې ده. د بلوچستان د برخور او توبا کاکړې سیمې خلک په احتجاج دي او په کابل کې 500 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې د پوست د نوي مشر ټاکلو لپاره لایحه له دفاع وزارت څخه د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلې ده. خواجه محمد آصف پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړ او زیاته کړه چې په دې لړکی باندې نورې مرحلې هم ډیر زر سرته ورسول شي. تر دې شاوخوا یو سات وړاندې د پاکستان پوست د امریکو دفتر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د پوست مرکزي دفتر د پوست د مشر او د پوځي مشرانو د ګډې کمیټې جوائنټ چیف آف سټاف کمیټې د مشر ټاکلو لپاره د شپږو تر ټولو زیاتو کاري سابقه لرونکو لیفټیننټ جنرالانو نومونه دفاع وزارت ته لیږلي دي. تر دې وړاندې خواجه آصف پرون جیو نیوز ټلویزیون ته ویلي وو چې د پاکستان وزیر اعظم به د هیواد د نوي پوځي مشر د ټاکلو پریکړه کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې په دې لړ کې به په راتلونکو څلیرویشتو ساعتونو کې ډیر پرمختګ وشي. د پاکستان فوج د اوسني مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده د نومبر په 9مه پای ته رسیږي او تر هغه وړاندې باید نوي پوځي مشر وټاکل شي. په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوځ یو سرتېری وشل شوی دی. د پوځ د اماډیکو ادارې پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د نومبر په 2مه د جنوبي وزیرستان په سره روغه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو حوالدار وشل شوی. تر بندې اسلام دی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمهواري منلې او ادعا یې کړې چې دوه پوځیان یې وشلي او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستان د برخور او توبا کاکړې سیمو خلکو سیدونکو د بلوچستان اسمبلی مخې ته پرلت وهلې دي. دوی له حکومت د ځان لپاره د نوي ضلع غوښتنه کوي. دغه پرلتوال پرون د یو لاریون په بڼه کوټې ښار ته داخل شول او د اسمبلی مخې ته په احتجاج کې ناستل. د احتجاج یو ګډونوال نصیب الله کاکړ مشال ریډیو ته ویل چې دوی له دریو غوښتنو د په یو عمل وکړی شي.
موږ یو لک درې زر آبادی یو تحصیل نو موږ دا غوښتنه وکړه چې په یو لک درې زر آبادی په پاکستان خاص کر په بلوچستان کې نورې ضلع جوړ شوي په کمه شمېر نه نو موږ ته باید چې د برشو توبې کاکړې په نامه یو ضلع راکړي. نو لیاز موږ دا غوښتنه وکړه چې موږ ته په قاعده ور هیډ کوارټر پر درمیاني ځای راکړي. دریمه خبره موږ دا وکړه چې موږ په سابقه ضلع پښین کې کم یو. لیاز موږ په خپل ضلع کې لکه په پښین کې
د بلوچستان حکومت د نومبر په 20مه په یو اعلامیه کې پښین ضلع اویشل او د کاریزات برخور په نومیه نوی ضلع اعلان کړه چې مرکز به خانوزیوي. خو د برخور اوسیدونکو دغه اعلامیه ردوي. بلوچستان حکومت له پرلتوالو سره د مذاکراتو لپاره د اسمبلی د څلور کسیز غړو کمیټې ټاکلې خو تر اوسه لا کوم نتیجې ته ندي رسیدلې. په کابل کې په یو برید کې 500 تنه وژل شوی دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه کمانډانې ویاند خالد زدران رسنیو ته په یو بیان کې ویلي چې پیښه د کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې د حضرت بلال په نوم په یو جماعت کې شوې ده. بیان سي تکړه چې حمله کوونکي د یوې کورنۍ 500 غړي وژلي او یو بل یې زخمي کړی دی. په بیان کې دا هم ویلي شوی چې د لومړنۍ سړونو لمخې پیښه د شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده. خو خالد زدران وایي چې امنیتي ځواکونه د حمله کوونکو د نیولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر مشر وولکر ترک خبرداري ورکړي چې په ایران کې د پولیسو په توقیف کې د یوې اسواني مېرمنې د مړینې له امله د رامنځته شوې ناکرارې په وړاندې د حکومت ځپونکو اقدامات بحراني مرحلې ته رسیدلي او په وروستیو اونیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. په جنیوا کې پرون په یوې خبري غونډه کې د ترک یو ویان وویل چې د اونۍ په پای کې د دوو ماشومانو په ګډون په ایران کې د مظاهرو له امله د وژل شوو کسانو د شمېر زیاتېدل او د امنیتي ځواکونو لخوا د غبرګون سختول په هیواد کې بحراني حالت په ګوته کوي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو اوس راځور جن کو رپورټونو ته. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف بیگا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پوز د نوي مشر ټاکلو لپاره لایحه یا سمری د وزیر اعظم دفتر ته لیکلې ده. دا لغرسته چې هم پروند د پاکستان پوز مرکزی دفتر دفاع وزارت ته د خپلو شپګو لوړ رتبه افسرانو نمونه واستول. په پاکستاني ورسنو کې دروان نومبر میاشت له پیل راهیسي د پوز د نوی مشر پر ټاکلو زیات بحثونه روان دي. ځینې شنونکي وایي یو خوا په غیبات کې اقتصادي مسلې زیات دي او درسته سلاونو لوجه لکونه خلک متاثر شوي، نو بل خوا رسنو زیاتره وخت د پوز د نوی مشر ټاکلو موضوع ته ورکړی دی. د پوز د اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده یو اونۍ وروسته پای ته رسی. تفصیل د فرخندې اسد پر رپورٹ کې.
د دفاع وزیر خواجه آصف د نومبر په 28مه قامي سملې ته خپل وینا کې ویل، باید میډیا او ادارې د ولس مسلو ته پام وکړي، نو پر ځای د دې ټول پام یې د پوز نوی مشر ټاکلو ته اور کړی دی.
د سهار نه یو شور دی چې سمری راغله او سمری لاړه، او چا د دغه تصدیق کولو کوشش هم نه کړی. ټول پام یې د خلکو دی اړخ ته اړول دی، ځکه چې ادارې کمخل شوی دی. سپیکر صاحب، د میډیا لس پیسه
خواجه آصف تا خبرې په داسې مهال کړي چې د پاکستانی رسنیو کورسپانې دي او که ټلویزیون چینلونه او یا که د خبریالانو ویډیویي پروګرامونه یا ویلاګز دي، ټول پام یې د پوز نوی مشر یا چیف آف آرمی سټاف ته ورکړي.
دا
د هغو یو څو ټلویزیون پروګرام نو واړه کلیپونه دي چې پکې د جنرال قمر جاوید باجوا ورسته د پوست نوی مشر د ټاکلو په اړه بحثونه د نومبر میاشتې د پیل راهیسې روان دي. د اسلام آباد نه د ریډیو پاکستان د خبرونو د سانګې پخوانی مشر عبدالهادي معیار مشال ریډیو ته وایي، دا لومړی ځل دی چې د هیواد اقتصادي او امنیتي مسلو پر ځای د تیرو سو ورځو نه د پوست نوی مشر ټاکلو ته دومره زیات پام ورکړل کیږي.
پاکستان په سیاست کې د آرمی رول چې کوم دی نو هغه همیشه ډېر زیات پاتې شوی دی، نو په دې وجه په دې ته زیات پاملرنه کیږي. خو نور کار داسې نه دی شوی، سخت کال چې لکه څومره دا معامله متنازعه شوې ده، څومره سیاسي شوې ده، دومره چرم نه دی شوی. بلکې پرون په قومي اسمبلې کې د وزیر دفاع خواجه آصف وایي چې په 15 کال کې دا په لومړي ځل دی چې د آرمی چیف د اپوینټمنټ مسله چې کوم دی نو دا په لارو کوڅو کې.
بلخوا خبریال افتخار احمد د نومبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل، په موجوده وخت کې حکومتي چارواکو او میډیا د ولس بنیادی مسلې شاته غورځولې دي.
مې اس بات سره اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کے
زد دې خبرې سره اتفاق کوم چې د پاکستان د ولس په مسلو خبره نه کیږي. دلته غربت دی، بیروزګاری ده، خلک ډیر په ګران خپل گزاره چلوي. حکومتونه د دغه مسلو په حل راوستلو کې ناکام دي. دا زیاتې ضروری خبرې دي، باید په دې اړه منصوبه بندي وشي. د پوز مشر ټاکل خو کیږي، په خو هم شوی اوس به هم وشي. تاسو وګورئ په سند کې سیلابونو 3 کروڑ خلک متاثر کړل، دا غوی کار روزګار ختم شو، څاروي له شو. خو د افسوس خبره ده چې موږ دغه مسلو ته غوړه اهمیت ورنه کړ.
لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی.
دا په داسې حال کې دا چې د جنرال باجوا کاری موده د رواني نوومبر میاش په پای کې ختميږي، او د پاکستان حکومت ویل دي چې د نوومبر له 28مې څخه د هغه د ځایناستي ټاکلو عمل پیل کړی دی، او تم دا چې د نوومبر پر 25مې اعلان کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د خپل ګوند احتجاجي لاریون یا لانګ مارچ لپاره سرکاري وسایل کاروي. خو د صوبایي حکومت ویاند دا تورونه ردوي او وایي چې دوی د حکومت نه بلکې د خپل ګوند وسایل کاروي. بل خوا شنون کې وایي کله چې کله حکومتي وزیران په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي، نو په یو نه یو ډول سرکاري وسایل او سرکاري مشینري په کار راوستل کیږي. په دې اړه له پیښور د غلام غوث دا رپورټ.
خیبر پختونخوا صوبه کې د حزب اختلاف ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري وسایل کاروي. خو په پختونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت د حزب اختلاف دا تورونه رد کړي دي. د نومبر په 28مه نیټه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل،
سورچ وزیران دي په سرکاري دفترو کې پریس کانفرنس کوي، سرکاری وسائل استعمال ای زمنگ د صوبے سور سرکاری مشینری چې دا ناغا پریشرائز کئی سرکاری تیل استعمال ای سرکاری گاڑی استعمال ای سرکاری ملازمان چې دی غی باندې زور راولی د خپل سیاسی او خپل د اقتدار د لیډر د جنگ د پارا د بدقسمتۍ نه بدقسمتۍ نه بیا زمنگ صوبہ داسې غنی لکه چې دا د ذاتی جاگیری
په صوبائی حکومت د حزب اختلاف لخوا د عمران خان د لانګ مارچ لپاره د سرکاري وسایلو د کارولو د نیوکو په اړه می د خیبر پښتونخوا د حکومت د ویاند بیرستر محمد علي سیب نه پښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د لانګ مارچ د اخراجاتو لپاره سرکاري وسایل نه کارول کیږي او نه به د صوبې معاملات په ټپه ودرېږي.
دا بالکل غلطه خبره ده. صوبې وسایل د لانګ مارچ لپاره بالکل نه دي استعمال شوی. د صوبے وسائل چکم مونږ ته زمونږ حق دی او پکار دی چې مونږ ته وسائل ملو شي. وفاقی حکومت مونږ لا نرا کوي او په مونږ دا تورونه لګي په مونږ دا الزامات لګي دا ټکونه را باندې کوي چې مونږ پیسې په لانګ مارچ استعمالو. لانګ مارچ په صوبہ کې شوی اډو نه دی لا فی الحال. اخو په پنجاب کې
کابینه جن ټوله کابینه بل تینو دا
نو کابینه پتلو باندې بس د پټرول پیسې د اسلام آباد نه تر پینډه پورې لګي کنه نه دوره پیسې نه لپاره وسائل استعمال شي. اخو ټول خلک خپل هم کولی شي او کوي به ان شاء الله خپل.
خو په پیښور کې په سیاسي حلو زلو نظر لرونکي خبریال شاهد امید وایي صوبایي وزیران چې په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول به د صوبې وسایل کارول کیږي.
تاسو ته یاد چې کله 2013 کې یو لانګ مارچ شوی او وزیر اعلی پر سټک واغه ټایم هغه ټایم ټول سرکاري مشینری پکې استعمال شوی. تاسو ته یاد کرینونو او هغه ټول چې لفټرو چې رکاوټونه واخو کوو هغه وزیر اعلی صاحب سرکاري گاډي کې او ټول سرکاري گاډي او هغه سره پولیس او سکیورټي دا شانته دې ظلم بکی کی ځکه چې وزیر اعلی صاحب چې بلیټ کی نو ډیفینیټلی هغه سره چې کم دې سرکاري وسایل هم به سرکاري گاډي هم به سکیورټي هم به وزیران صاحبان دې هغه سره هم سرکاري گاډي به نو دا سرکاري وسایل استعمال خو بکیږي جی.
په صوبایي حکومت د لانګ مارچ لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت د وسایلو او سرکاري ماشينري د استعمالولو د بحثونه د هغې رستو پیل شوې دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی وو چې راولپنډۍ ته د نومبر په 26 نیټه د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ د را رسیدلو سره سم به هغه د ملکنډ ډیویژن نه د یو لوی جلوس سره راولپنډۍ ته ورسی او د صوبې نورو وزیرانو هم په دغه نیټه د راولپنډۍ په لور د جلوسونو لپاره تیاریانی پیل کړي دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې د بلوچستان د برشور او توبکا کړه سیمو سلګونو سیدونکو لپاره نه راځي. د بلوچستان سملا مخه ته پرلت وهله او حکومت غواړي چې دوی ته د جلا ضلع ورکړي او یاد د برشور او خانوزای ترمن سیمه کې د نوي جوړې ضلع مرکز جوړ کړي. د بلوچستان حکومت د نومبر پر 21 په اعلامیه کې د کارزات برشور په نوم نوي ضلع اعلان کړه چې مرکز به خانوزای وي خو د برشور اوسیدونکي هغه اعلامیه نه مني. تفصیل له کوټې د صمد شبنم پر رپورټ کې.
د برشور او توبه کاکړی سیمه اوسیدونکو یو اربیا په احتجاج لاس پورې کړی او حکومت څخه غوښتنه کړې چې برشور دی ځان ته ضلع جوړ سي یا د ضلع هیډ کوارټر یا مرکز د خانوزی او برشور ترمنځ جوړ سي یا خو د دوی د پښین ضلع سره پر زاړه حل پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې پر 21 نومبر د حکومت لخوا په یو اعلامیه کې پښین سیمه پر 2 ضلعو وویشل سوه او د کاریزات برشور په نامه یو نوې ضلع جوړ سو چې د یادو سیمو اوسیدونکو یو اربیا خپل احتجاج پیل کړ. د توبې کاکړې اوسیدونکو نصیب الله کلیوال کاکړ مشال ریډو ته وویل چې تر خانوزی د برشور او توبه کاکړې مځکي پراخې دي ځکه همدلته د ضلع جوړولو حق لرو.
چیرې مثال په کاري ذات په دوه لکه اته څلوېښت زره جوړوي، نو دا ازدي چې مثال موږ یو لک درې زره آبادي یو تحصیل، د هغو درې تحصیل دي یو لک اووه دېرش زره دي. نو موږ دا غوښتنه وکړه چې په یو لک درې زره آبادي په پاکستان خاص کر په بلوچستان کې نورې ضلع هم جوړې شوي دي په کمه شمېره نه، نو لحاظ موږ شمېره نه چې د یو لک درې زره ده. نو موږ ته باید چې د برشو توبې کاکړي په نامه یو ضلع راکړي، د خانوزیو د کاري ذات چې کومه ضلع جوړېږي دا زموږ قبوله ده. په لحاظ موږ ته د دوه نوو کې زموږ د خلکو ستونزه ده چې د موږ سره د همسایه ملک افغانستان بارډر هم قریب دی، د کلا عبدالله بارډر هم قریب دی، د کلا سپلا بارډر هم قریب دی. نو لحاظ موږ دا غوښتنه وکړه چې موږ ته په قاعده ورور د هیډ کوارټر پر درمیاني ځای راکړي. دریمه خبره موږ دا وکړه چې موږ په سابقه ضلع پښین کې کم یو، لحاظ موږ په خپل ضلع کې لکه په پښین کې
د خانوزی سیمې او د غزه د ولسی کمیټې غړی نورلا وطندوس وایي چې دلته د ضلع جوړولو لپاره هر ډول اسانتیاوي، ځکه د ضلع جوړولو حق هم دلته وو.
تر کومه اندازه پورې چې د برشور والا د اعتراض خبره ده، ښکار خبره ده، ریوینیو ډیپارټمنټ خپل رپورت جوړ کړي او سرکار ولاړ وي کتل. دلته د عدالت دفتر ستا، دلته بینکونه ستا، په خانوزی کې دلته تحصیل پاله دی، دلته د رایش ځایونه ستا، جبکې په برشور کې دغه سهولیات نه وو. هغه موږ ورونه دي، موږ دا نه غواړو، وسم دا نه غواړو چې دوی له موږ زیاګي لمن سي یا د دوی له موږ د خوا بد سي.
د جمعیت علما اسلام پیګوند او له خانوزی څخه د بلوچستان اسمبلی غړي عبدالواحد صدیقي د نوي ضلع جوړولو په اړه مشال یډو ته څه داسې وویل. د برشور او توبکاکړی اوسیدونکو د خپل غشتون لپاره پر دریم اگست 2023 میلادي کال باندې لپچین څخه تر سملی پوری پر برشور لاریون کړی وو، چې بیا د غوی سره د پښین د ځلی انتظامیه مشر مرستیال او د کمشنر کوټ په مشر کې کمیټه جوړ شوی و چې د یادې سیمې د اوسیدونکو غوښتنو ته له لوی سره یو ور بیا پاملرنه وکړي، خو تر 28 نومبر پورې د کمیټې هیڅ ځواب مخې ته رانغلو او د بلوچستان حکومت لخوا د کاریزات برشور ضلع اعلامیه جاری کړل سوه. احتجاج کوونکو د بلوچستان اسمبلی مخې ته پرلت والی، خو یو ور بیا د هغوی غوښتنو ته د پاملرنې لپاره د یادې اسمبلی د څلور غړو نور محمد عمر، نصرالله زیری، اکبر منګل او محمد حسنی په مشرۍ کې کمیټې جوړ شوې چې تر اوسه څه ځواب مخې ته نه دی راغلی. پرلتوال وایي چې احتجاج به تر هغوی پورې روان وي تر څو پورې چې غوښتنې منل سوي نه وي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 2500 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2113، 14500، 15015 او 15800 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
د پکتیا د ډنډی پټان ولسوالۍ اوسیدونکو چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه اوسي وایي که د افغانستان او پاکستان حکومتونو په هغه سیمه کې رامنځته شوې لانجه حل نه کړه نو ممکن جګړه بیا پیل شي. درې ورځې وړاندې پر ډیورنډ کرښه د کورمې د دوپرزو او بنګش قبیلو د ځمکې پر سر له طالب ځواکونو سره جګړه وشوه چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د پکتیا د ډنډی پټان یو شمېر هغه کورنۍ چې د جګړې سیمې یا ډیورنډ کرښې ته نږدې وې له خپلو کورونو څه ناڅه امن لرونکو سیمو ته کډه شوي دي. نورحال د مشال رډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیا د ډنډ پټان ځای اوسیدونکو وایي چې د کرخې په اوږدو کې دواړو لورو د یوې احتمالي جګړې لپاره سپکې او درنې وسلې ځای پر ځای کړي او کچیرې افغان لورې اغزان تار ته نږدې د پوستې جوړولو او سړک تیرولو له پرېکړې تیر نه شي ممکن بیا جګړه پیل شي. د سه شنبې په ورځ په ډنډ پټان کې ډیورن کرخې ته د نږدې سیمې اوسیدونکي یوسف مشال راډیو ته وویل د دوشنبې په ورځ سیمې ته د دواړو لورو پلاوی ورغلي وو خو نتیجې ته ونه رسېدل.
جګړه درېدلې ده خو خبرې وشوې هغه څنګه د هغو خبره نه ومنله. نو نن یو ځل بیا درندې وسلې راغلي دي، د زیات جنګ امکان شته. وطن باندې غوټې غوټې وسلې وغورځېدلې، کاډې بارې شوې دي، خلک په ډېرو سختو حالاتو کې دي، د مستوګې ځای نشته او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. باید دولت توجه وکړي زموږ خواته.
جګړه له اغزان تار څخه د ډنډ پټان دې لوري ته په پراته ځمکه چې د کورمې ځینې قومونه یې خپله بولي رامنځته شوې، خو افغان نور یې دا ادعا نه مني او غواړي هلته یو شمېر تاسیسات جوړ کړي. د سیمې یو بل اوسیدونکی آریاز وایي
جنګ له امله خلکو کډې وکړې، د سرپنا ځای نه لري. پاکستاني ډیروران دلته بند پاتې دي او افغاني ډیروران چې دي بیا کوز د جال نه خوا بند پاتې دي. د سترو موټرو ډیروران او مریضان هم ډېر په تکلیف دي. د جنګ له امله لاره بنده ده، باید د حصول وشي. نو
ډنډ پټان لاره له پخوانه دواړو لور ته په پلي ډول څارویو او اوښانو باندې د مالونو د وړلو او راوړلو یوه مهمه لاره وه چې اوس ورباندې سوداګریز کاروبار رسمي بڼه خپله کړې ده. د ډنډ پټان یو بل اوسیدونکی رشید وایي قومي مشران او ځایي چارواکي په خبرو اترو بوختي چې دې مسلې ته یوه حل لاره پیدا کړي.
پیل ان اوس جنگ نشته، د قومي مشران دلته ټول شوي دي په ولسوالۍ کې. نو خبرې اترې روانې دي خو بې پایلې خبرې ورسېدې، مقصد کوم پایلې تر سره ونه رسېدل. د جنگ امکانات بیرته بیا شته دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی محمد ولی په ډنډ پټان کې وضع خراب بولي او زیاتوي چې یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او نورو امنو سیمو ته تللي خو امکانات په لاس کې نشته.
په ډنډ پټان کې حالات وضع ډېر خراب ده. خو په ډنډ پټان کې کوم کورونه ځایي اوسیدونکي دي، د نږدې ساحو څخه خپلې ګاډې خپل پاملونه وتلي دي، حالات ډېر خراب دي.
د دوشنبې او سه شنبې په ورځو مو پرله پسې هڅه وکړه چې په پکتیا کې د 203 منصوري قول اردو ولایت مقام امنیه قمندانۍ او ولسوالۍ له چارواکو څخه د ډنډ پټان د حالاتو او جګړې په اړه معلومات واخلو، خو هغوی د پرله پسې ژمنو سره سره د دې رپورټ تر چمتو کولو له موږ سره معلومات نه دي شریک کړي. د پکتیا په ډنډ پټان کې کرخې سره نږدې یو شمېر لوی او وړ قومونه لکه قیمتوال، خروټي، دولت خیل، هاشم خیل، حسن خیل، مقبل، درویخین او نوروسیگی.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د پیپلز ګوند یو مخکخ سینیټر رضا ربانی په پاکستان کې ترهګرۍ او تاریخي طالبان پاکستان سره د خبرو په څیر موضوعاتو د بحث لپاره د پارلمان د ګډې غونډې را بدل غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو په وروستیو کې د نام نه پیخو ضد احتجاجونه وکړل. د سینټ او هم د قومي اسمبلی ځینې غړي د سینټر ربانی د وړاندیز هرکلی کوي. وایي چې د ملک پر ټولو مهمو مسلو باید په پارلمان کې نه یوازې خبره وشي، بلکې د هغو د حل لپاره د تګلارو جوړولو اختیار هم باید له دې ایوان سره وي. خو د چارو ځینې شنونکي بیا وایي پارلمان دا وخت هغه رنګ مضبوط نه دی چې د ملک د مسلو د حل په برخه کې مؤثره رول ولوبوي. د موضوع تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې.
د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د نومبر پر 20مه په یو بیان کې ویلي د پارلمان ګډه غونډه ځکه باید راوبدل شي چې د خبره پرستیو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. په بیان کې چې د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون خپور کړی، نوموړي زیاته کړې د پارلمان ګډه غونډه باید له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه هم بحث وکړي. موږ هڅه وکړه چې د سینیټر رباني د دې غوښتنې په اړه د هغه واضح موقف ترلاسه کړو، خو په ټلیفوني رابطې ورسره و نه توانېدو. البته په قومي اسمبلی کې له کراچۍ نه هم د پیپلز ګوند یو غړي سید آغا رفیع الله د نومبر پر 28 د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پارلمان د ترهګرۍ د مسلې د حل لپاره څه پلان لري او دا هم چې د هغې د عملي کولو په برخه کې دا ایوان څومره با اختیاره دی، وویل چې پارلمان مکلف دی چې د آئین په رڼا کې او د وګړو ګټو ته په کتو آزادانه پریکړې وکړي.
د چا ګومان دی چې د پارلمان له دومره با اختیاره نه دی، خو نه بیا هم ولست لپاره د علاقې لپاره د ملک لپاره د مسایل حل بیا هم دغه پارلمان دی او دغه پارلمان باندې پاکستان او د پاکستان عوام او د آئین متفق دی. د رضا ربانی سے مطالبہ بنیاد دغه شی دی چې دا شیخ کارا شي چې آیا په کم بیسس په دا خبره کیږي دا کم خلک دی کم ګروپ دی هغه سم خبره ده او زمونږ اهم څه ده موږ ته به دا ریاست چې کم ادارې دي هغه به خبره وخی چې بھائی په دې بنیاد باندې دا خبره کیږي، نو ځکه به بیا پارلیمان په دې خبره وکړي او یو کنکریټ نتیجه به راوځي چې هغه د پاکستان او د پاکستان د عوام لپاره د فائدې شي.
د سینیټر رضا ربانی تر بیان مخکې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر پر 13 په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویلیو چې ترهګرۍ او له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو موضوعاتو ته باید د بند دروازو تر شا په یو غونډه کې بیا کتنه وشي. په سرټ کې د جماعت اسلامي غړی سینیټر مشتاق احمد وایي په تیرو وختونو کې له وسلوالو سره د سولې خبرې ځکه ناکامه شوې وي چې د پارلمان له استازو پکې پوښتنه نه وشوې. نوموړی ډاډمن دی چې که پر پارلمان اعتبار وکړه شو نو د سولې خبرې به ښه نتیجه ورکړي.
پارلمنت د پاکستان د عوامو اجتماعي قوت ارادي ښایي. دستور مطابق پارلیمنٹ د فیصلو مرکز دی، نو یو موقع خو پارلیمنٹ ته ورکول پکار دی. زما یقین دار چې پارلیمنٹ اجتماعي دانش دی حوالے سره مؤثر کردار ادا کولی شي. چاغه دا ډیسایډ کی چې د خبرو اترو دایره کار څه پکار دی، خبرې اترې چا سره کول پکار دی، زمونږ ریډ لاینز او سره لکیر صدا او خبرو اترو نه زمونږ هدف او ټارګټ سره دا ټول داسې سيزونه دي چې دا پارلیمنٹ کې ډیسکس کول پکار دی.
د ترهګرۍ او تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه د پیپلز ګوند مخکښانو څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنې پیښو پر ضد ولسی پاڅونونه وشول. په قومي اسمبلی کې د شانګلې د خلکو استازي او د مسلم لیگ نون ګوند غړي عباد الله خان د نومبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل په دې صبح کې یو وار بیا وسلوالو سر راپورته کړی او خبر وی چې پر دې مسله د پارلمان په ګډه غونډه کې بحث وشي.
خصوصاً پختنو ته چې کوم ایشو ده یو ختم شوی شی بیر اوچت شوی دی. صوبای حکومت عمران بچاو مهم کې هغه لګیا دي، نو ځکه هغه لایناډ تباه شو. څنګه د سواد کې خلکو روت کم تعداد کې بالاتر درجے نه کوم سیاسی پارٹی سر تعلق ہے دا چې بلوچستان کې کوم ایشوز دي امن ورکول چې نو سٹیٹ ریسپانسبلٹی ده. دا چا انیشیټ کړی دي د مو ویپن سره راغلل څنګه
د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ادعا کوي چې د صوبې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي او دا چې هیڅ یو چاته به د خلکو سر او مال ته د خطر پیښولو اجازه ورنه کړي. بلخوا د چارو ځینې شنونکي فکر نه کوي چې د پاکستان پارلمان هغومره مضبوط دی چې په هیواد کې د ترهګرۍ مسلې د حل په برخه کې مؤثره رول ولوبوي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو یو پوه عامر رانا د نومبر پر 28 مشال لډو ته وویل د ترهګرۍ مسله دا وخت نه خو د پاکستان د مدني ټولنې او نه هم د پارلمان لپاره لومړیتوب لري.
دا وخت پارلمان هغه رنگ مضبوط نه دی. کتر تړلو دروازو شاته غونډه کیږي نو د پارلمان استازي به مجبور وي چې وسنۍ تګلارې تایید کړي. زه فکر نه کوم چې پارلمان دې ترخه او ډیر غور وروسته یو کړن لاره وړاندې کړي. وس مهال پر رسنیو کې د ملکی سیاست په اړه باسونه تاو دي او تر هغه چې د هغو خبرو ځای لتره غري سره تړلی او موضوعاتو نوې نیولې پارلمان به هم ور باندې جدي باس و نه کړي.
د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو د روان 2002 زیږدیز په جون میاشت کې د قومي سلامتي لپاره د پارلمان کمیټه ته له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په اړه خپل پلان په ډاګه کړو. د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې چې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کړې و له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو پالیسۍ منظوري ورکړل شوې و. په غونډه کې پریکړه شوې و چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې بعد د پاکستان د آئین په چوکاټ کې مخته ځي او دا چې د هغه بهیر څارنه بعد د پارلمان یو زیلي کمیټه کوي. خو د پاکستان په سینټ کې له بلوچستان یو آزاد غړي سینټر انور الحق کاکړ چې د هم د جون میاشتې د غونډې یو ګډونوال وو د نومبر پر 21مه مشال ریډیو ته ویل چې د غونډې پر پریکړو او وړاندیزونو هغه رنګ چې لازم و عمل ونه شو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته وړاندې کوم. د پاکستان دفاع وزیر ویلي د پوز د نوي مشر ټاکلو لپاره لایحه یا سمری له دفاع وزارت څخه د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلې ده. خواجه محمد آصف پرون د نومبر پر 22مه ناوخته پر خپل ټوټر پاڼه د خبر خپور کړل او زیاته کړل چې په دې لړ کې به نورې مرحلې هم زر سرته ورسي. تر دې وړاندې خواجه آصف پرون جیو نیوز ټلویزیون ته ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم به د هغې بعد د نوي پوځي مشر د ټاکلو پریکړه کوي. او بل خبر په جنوبي وزستان کې د پاکستان پوځ یو سرتیری وژل شوی دی. د پوځ د مالیکو څانګې آی ایس پی آر پرون د نومبر پر 22مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر همدې نیټه د جنوبي وزستان په سرروغه کې له وسلوالو سره په یو نښته کې یو حوالدار وژل شوی دی. تر بندیز لاندې وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې او ادعا کړې ده چې دوه پوځیان یې وژلي او ځینې نور یې زخمیان کړي دي. اوس پر شروع دونکو د مشال ریډیو 19 پروګرام سندرې جادوګرې ته د دې هنر په خبرونه کې د په پیښور کې دیو موسیقار او هارمونیم غږونکي زر محمد زرو د ژوند د هنر الهاله خبرې کو او هغه جوړ کړي ځینې سندرې وړو. سلام شهی زه هارون بچای مریدون کو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د پیښور دی او پیژندلې موسیقار او باجغ غونکي زر محمد زرو د ژوند د هنر په اړه د نوموړي خبرې او هم د جوړې کړې ځینې سندرې اورو. زر محمد موسیقي له بلا بلو استادانو یاد کړې د سندرغاړو د البمونو ترڅنګ د پام ورلد شمیر پښتو فلمونو لپاره هم سندرې جوړې کړې دي. اولنې مشهور کمپوز یو ورو چې بریالي سمدی ته جوړ کړو او خورا زیات مشهور دی. د موسیقار زر محمد زرو کمپوز مو د بریالی سمدی په غږ واورید. زرو وای مشران یې د مردان د کاټلنګ دی خو د پېښور کې زیږیدلې او لا هم هلته اوسي. د زرو په خبره تبلا او باجا یا هارمونیم یې په پېښور کې له بیلا بیلو استادانو یاد کړی دي.
زما عمر چې دی اته سم ښکار لري او په داسې زه په دغه کې په دې شادن وکړم ځان شي او په دې ژوند کې د کټې راکړم ځکه چې موږ کوم نو کوم چې هغه په کاټلن مردان کاټلن کې لکه دغه شو په دې شو او ما په ټیم کې کړو نو ته بیا زما والد چې ملک وکړ نو دا غي باوجود نو د خل سي ځانه زده بچون کې ودیر لکه د ریډیو سره د مدیر شو کوم بیا دا غي نه بار جمع شاوري د علاقې زیات په خو نو هغه په دې کې دی را نو د هغه د دې زیات تر کوم مدافع د مخې ما ټول اسکاله تبلیغ جوړه ده استاد زما ته جی استاد دا نه بار د زما د جی کوم شو په راشه زما مشرور او هدر ما داخله ذکر وکړه دا هغه نه پوه نو ستوري د هدر چې زما د تر ژوند دی استاد ویلی نو بیا دا غسر مالک اشاګر دی کړه دا غنه بعد د ډاکټر استاد سره شاګر شو دا غنه بعد د باغلی استاد سره د دې تاسو ته جن نو بیا غنه ما شکر وکړه دا غو شاګر دی مو افغانستان د وران ولو نه دی د ته سو کم د وژلو نه دی زمات خار د غریبان تک دی افغانستان افغانستان
شریکور وای افغانستان دور نو ولند دلته سو کم دوجا
د زر محمد زرو د ابل کمپوز مول لطیف ننګرهاری وورید زرو د اتیایمی او نوی ملسیزی په کلونو پسې ارمان کوي چې وای د او نور ملګر موسیقارانو به د پیښور په بیلا بیلو سټوډیو غانو کې خوندورې سندرې جوړولې نو موږ زیاته وی لاغ راځي چې د کمپیوټر په مرسته سندرې جوړول دود شوی دی د پښتو موسیقۍ خوند او مزه نور پاتې نه ده
اغه خبر خو وخت پدا او چریاست د انجینر بو اصل خان سړي او نغمه سړي او شالمار سړي او کرن هر څه په خدا اوس وخت کم دی نو سوالات داسې دي چې ټول څه کې دا راوته له بدري کې سم نه کیږي خو بس تر زور دا ورته د کور ته لاړم چې راځي چې جانا ته یاري څنګه چې دې نه کیږي دا ته چې کوم نه وي زو او ډیر نو په کړي باندې کوله تبلا په چوا چې ډولک په چوا چې دا چې ما به چې نه به دې سټوډیو ته راځم نو څلور بجې ما یو څه ختم کړم څلور بجې نو به تر یو د سپور ما بل ختم کړم نو کله تاسو ته یو ملکه زما ریکارد د غیلو کم اثر جوزر د نن جر خو به تر ما کې څه کېږي په دې کم لټ دا غوښته چې ځان سره چې څه کې کوم نه یو څه خو خو بل کله د کان نو مرته چې بیا وښول الان کې هغه په خپله ځکه چې تاسو چې کار کوي ډیر کار کړو نو یې تیار دغه کار نه واپس راوړو او موږ په سپینس په دې باندې پاره دي ځنه چې تاسو هغه خو ډیر خطر ځینې په پوزیشن ته کوي نو هغه ټول موږ نه دی درکته چې په نیټ باندې موږ ورته چې هغه نه داسې پکاره نه پاتې رښتې دې نه ډیره مسله ده په خپل بزګر دا
وختو
د مشال رډیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو داونه پکې د پیښور د یو پیژندلي موسیقار او باجغه غونکی زر محمد زرو د ژوند د هنر حال او نوموړي جوړې کړې سندرې اوري. زرو وای د پیښور د کیسټونو دکاندارانو په اوله کې د د په موسیقۍ کې کیسټ کولو ته زړه نه ښکاوه، خو د په خبره چې کله موقعه ورکړل شوه نو د البمونو سندرې په ولس کې مقبول شوې او د یو تکړه موسیقار په توګه مخته راغلو.
زه خر دکاندارانو ته جنم چروایي زیشن دی نو کله چې نغمه سټوډیو چې بچا و رو پتن دي څنګه بالا دي تور لمه یا زه البم کوم او ما لا کتا څه په ما وکي نغمه خپې مره ته دې ځان ته وګورو چې ته ته وګورم چې په خپل هغه باجی غو ما بیا ما دین ظفر او بابر جی سي دو ته ما یې لیدو ما ته یاره ته کېنه بس خپل نیت ته نو یو بابر جی سي ما مالم ظفر کې نه سي نو بیا ما ته زړه غوښتل چې در کوم د بریلی څخه مدې ده ته وکړه هغه چې څه زما ته لې چې څه چې هغه په مزه مزه ته بل تک دی لارې او د شملو وطن تراشه شملو د تاسو سر کوم دا زما ته لې نه کېږي مې څه چې نور څه کو دا غا چې اسمان زری زری او درې مور ته جوړ کړو د خپل مخ سره گزارل نه کېږي چې یو جام یو جام او ساتي خمار نه تکرار نه کېږي نه دین ورته چې دا سلورین کې څه زما دا چې دا وخت نه دی لټانه چې تیریږي هي جانا نو بس نمبر وار باندې زما بس جوړ کې څه زما هیڅ شي.
زر محمد زرو وای د پیښور رادیو او ټلویزیون د موسیقي پروګرامونو له پیژندلو پروډوسرانو سره کار کړی دی او د دارو ته پزله پورې سندري ور کړی دی. زرو د پښتو فلمونو لپاره هم سندري جوړوي خو وای چې د هاغو سندرو له معیار خوښ نه دی. نوموړی زیاتوي د یو مسلکي موسیقار په توګه مجبور دی چې د فلم لپاره له سندرو جوړولو انکار ونه کړي.
ما پر دې کې جوهر علي جوهر سیبو او هغه به ډېر ښه ناخوان مو ډېر ښه اواز یې چې دوی تاسو اورېدلې هغه ما هغه سره ډېر کار کړی کار څه سره ډېر کار کړی په ټي وي کې مثلا شوکت علي سیب پرمان سیب اعجاز نزي سیب طارق زمین سیب
مجبوری بھائی مجھے خوشی جی رہا مجھے ہم پتہ کہ تاکہ اتنی تو اتنا کبھی دل جب چل سات شہر ما یو گانا کرو یو غزل ما کرو دا خیل کر کلا چوار زما دا سپور ہے چی دا سایتی لاس پر اپی دور ہے چی نما تا غا داریک تک دی چی پرا شیر دا غزی کلم مطل نو سپور کسی نما کلم نیا کتری دا غیر دا دی یو گانی نیسی زکلم او دا غانا ما وقت ما دی تراش دا اوگور چیار دی چی سکی جی کنا یار چی زلالم دا چی جارو کتلم والا دی شارم داو دور دل کے حصہ ہم راغو لکہ دا پلن سرا خوزما خیل لکھ دا گانو سرا بلکل پہ زلن کے حساب دل کیجی
کلچ وار زما دسکور آشی کلچ وار زما دسکور آشی دسا کی لاس پر اپی دور آشی دسا کی لاس پر اپی دور آشی کلچ بار سما دسکور آشی او کلچ بار سما دسکور آشی دسا کی لاس پر اپی دور آشی دسا کی لاس پر اپی دور آشی
کد سا
والا خدای کو پما کای پیر زوراشی های خدای کو پما کای پیر زوراشی دسا کلاس پر پی دوراشی دسا کلاس پر پی دوراشی
د پښتو د یو فلم لپاره د زر محمد زرو په موسیقۍ کې جوړه سندره مو واورېده. نوموړی وایي خپل ټول وخت او انرژي یې پښتو موسیقۍ ته ورکړي، خو دومره پیسې نه ګټي چې خپل او د خپلې کورنۍ ضرورتونه ورباندې پوره کړي. دې په خفګان زیاتوي چې د یو پښتون هنرمند کار ته هغه رنګ چې لازمه ده ارزښت نه ورکول کیږي.
یا بتاو کو نور ته کیسه نشته بس صرف هغه یو لار ده بس الله پاک روانه کړی ما فخر چې دې یو لست چې چې دې زه یې خې دې بل ته خدا په نو کې چې خیر کې ودا کې الله راځي چې ور دې شو دا پن ختمي جوالان کې ډیر زیات لگا زمين پنځ دې نه زم ما په خپل ځان پنځ دې زیات ختم کې بس لږ دې دې چې وسلو رانی پاتې نو بالکل بس هغه دغه ختم.
اوریدونکو د پیښور د یو پیژندلي موسیقار او هارمونیم غږونکي زر محمد زرو د ژوند د هنر په اړه مو د خبرې واورېدې. د سندرې جادوګرې خپرونې په پای کې هم د نوموړي په موسیقۍ کې جوړې له دیوې بلې سندرې خوند واخلئ. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.
Bye. مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.